نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. أسبا إن شاء الله منغا دا سورة الكافرون تفسير كو. سورة الكافرون دا هم مكي سورة تي د دې صورت په باره کې راځي چې قریشي مکه والو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له دعوت ورکړو چې اے محمد صلی الله علیه وسلم، مونږ به تاله دومره مال درکړو چې ته د مکې د ټولو نه مالدار کس جوړ شي، او چې کومه ښځه ته غواړې نو د هغې سره به ستا نکاح وکړو، لیکن ته زموږ معبودانو ته بدې ردې مه وایه، یعنی چاته چې مونږ پوجه کوو، او که داسې نشی کولی نو بیا داسې وکړه چې یو کال به مونږ ستا د معبود عبادت وکړو او یو کال ته زموږ د بوتانو پوجه وکړه، یعنی څه به مونږ درکړو تاله او څه ته راکړه مونږله، ځکه چې په مکه کې ماحول ډیر سخت و. په یو کور کې به یو کس مسلمان شو او باقی خاندان والا به کافران وو، نو د هغوی په کورونو کې پوره جنگ جګړې شروع شوې وې. هر طرف ته غویمې وې او فساد و او اختلافات و، نو هغوی وې چې د دې سره به حالات ښه شي، یعنی په آرام به کینو او صلح به وکړو. یو کال به مونږ ستا د الله عبادت وکړو او یو کال ته زموږ د بوتانو پوجه وکړه، نو دواړه به ښه خوشحاله شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی ته وفرمایل چې زه ګورم چې زما د رب د دې په باره کې څه حکم دی. او په یو بل ځای کې راځي چې د ولید بن مغیره، عاص بن وائل، اسود بن عبد المطلب، امیہ بن خلف د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاو شو او ای ویل چې اے محمد، راشه ته د دې پوجه وکړه د سو چې مونږ پوجه کوو، او مونږ به پوجه وکړو د سو چې ته پوجه کوې، نو په دې ټوله معامله کې به تاسو او مونږ شریک شو. نو الله تعالی دا سورت نازل کړو، او د دې سورت په باره کې راځي چې دا د قرآن مجید د څلورمې حصې برابر دی. دومره زبردست دی دا سورت. او حضرت فرده بن نوفل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وویل چې ما ته وصیت وکړه، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د اودو کېدو په وخت کې سورت الکافرون وایا، ځکه چې دا سورت بنده د شرک نه بری کړي. په دې کې دومره په زبردسته طریقه سره شرک رد شوی دی، بالکل په صفا صفا الفاظو کې. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هم د اودو کېدو په وخت کې دا سورت وی. حضرت حارث بن جبله چې هم تپوس کړی و، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوله هم د اودو کېدو نه مخکې د دې سورت ته تلاوت حکم ورکړی و. او دغه شان چا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړی و چې ما ته وظیفه وښیئ، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته دا وظیفه وښیله. زموږ د وظیفو ډیر غټ شوق وي، نو دا وظیفه یې ورته وښیله. او دا څومره مختصر، یعنی وړوکی وظیفه ده، یعنی خلک د ځان نه وظیفې خلکو ته ښیي، او هغه هم ډیرې لوی لوی وظیفې وي. او تاسو ډیر خوشحاله شئ چې وګوره دومره لویه وظیفه یې راته وښیله، نو دا به واقعي ډیره ښه وي. او ګورئ الله تعالی څومره مختصر وظیفه وښیله چې د ماسخوتن د اودو کېدو نه مخکې دا وایي، ځکه چې په دې کې د مکې ژوند د لسو دولسو کالو خلاصه ده. چې تبلیغ کله اخر ته ورسېدو، نو د کفر نه چې کوم برات شوی دی، یعنی یو لا تعلقی یا انکار ورته هم ویلی شو، نو هغه په دې صورت کې دی. په مسلم کې یو روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د طواف نه پس کوم دوه نفلونه کول، نو په هغې کې به سورة الکافرون او سورة الاخلاص، یعنی قل هو الله احد وی. او د سحر په منځ کې به یعنی د دوه سنت چې دي په دې کې به سورة الكافرون او سورة الاخلاص وي. او د ماخام د منځ هم چې کوم دوه رکعته سنت دي نو په هغې کې به نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا دواړه سورتونه وي. نو د دې نه پته لګي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم به دا دواړه سورتونه اکثر وي. او دغه شان د ماسخوتن په ویتر مونځ کې به نبي کریم صلی الله علیه وسلم په دویم رکعت کې سورة الکافرون او په دریم رکعت کې سورة الاخلاص وي. نو دا سورت څومره آسان دی او په څومره ډیرو منځونو کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا سورت ویلی دی. اوس سورت ګورو. ګورئ که نه، نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زه د الله تعالی د حکم انتظار کوم چې د الله تعالی څه حکم دی. نو الله تعالی وفرمایل قل، ووایا چې اے نبی ته دوی له جواب ورکړه. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم جواب د کوم ځای نه راغلی دی؟ د الله تعالی د طرف نه. چې کافرانو ته د دې خبرې پته ولګي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره خپل صداقت نشته، چې هغه دې د ځان نه د چا سره معاهده وکړي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ډایرکټ رهنمایی د الله تعالی د طرف نه راتله. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هر فیصله به د الله فیصله وه. د هغو هیڅ مجال نه و او نه ورسره طاقت و چې هغه د ځان نه جواب ورکړی وي، لکه څنګه چې د هغوی خیال و چې موږ به د دوی سره ډیل وکړو او دا خبره به په خپلو کې طی کړو، یعنی په خپله به د دې خبرې فیصله وکړو. او دلته کې قل لفظ راغی، د دې مطلب دی چې الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې اے نبی تو وایا یا ایها الکافرون، چې اے کافرانو. او دلته یې ښه په صفا طریقه سره کافرانو ته وایي چې اے کافرانو، داسې نه دي راغلي چې الذین کفرو، چې هغه خلق چې چا کفر کړی دی، بلکې وویلی شو هغوی ته چې یا ایها الکافرون. او کافرون څه دی؟ دا اسم دی. الکافرون یعنی کفر کول والا، څوک چې کفر کوي. ډایرکټ هغوی ته وویلی شو چې تاسو کافران یئ، په دې یعنی په کفر باندې بمرئ، نو ځکه یې ورته کافرون ووی. اسم مستقل وي، ټیک ده، ځکه چې هغوی به ټول عمر په کفر باندې قایم وو. نو الله تعالی د دې نوم سره هغوی ته خطاب وکړو. او د دې نه دا هم پته ولګېده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ځان نه کفاری مکه ته یا ایها الکافرون نه وایي، د الله تعالی په حکم سره ورته وایي. نو په دې کلام یعنی خبره کې سختی ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبرې ډیرې نرمې او پستې وي، نو دا سخت کلام دی چې اے کافرانو، اے انکار کولو والو. دوی د سونه انکار کړی و، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت نه خو انکار کړی و، لیکن هغه شهادت یعنی گواهی کومه چې الله تعالی هغه وخت غستی ده چې کله الله تعالی روحونه پیدا کړی و، الله تعالی هغه وخت فرمایلی و الست بربکم، ولی زه ستاسو رب نه یم. او ټولو روحونو جواب ورکړی و بلا، ولی نه، هم تو زمونږ رب یې. او چې دنیا ته راغلل نو شرکی شروع کړو، نو هغه شهادت کوم چې تاسو مخکې ورکړی دی اوس تاسو د هغې نه انکار کوئ. پوه شوئ په دې خبره؟ نو د کافر مطلب دی انکار کول واله. نو هر انسان مخکې یو شهادت اغستی دی دنیا ته د راتلو نه مخکې، چې کله د هغو سره جسم نه و او صرف روح و. چې کله انسان دنیا ته راشي نو بیا هغه اقرار وکړي او یا انکار وکړي. نو شهادت الست په انسان کې پروګرام شوی دی، یعنی د مخکې نه موجود دی. او چې کله انسان د دغه شهادت کوم چې په هغو کې پټ دننه پروت دی د هغې نه انکار وکړي، نو بیا هغه کافر شي، ټیک ده. او یو بله معنی د کفر سو ده ناشکري. نو دوی د سونه شکري کړي وه. په تیر صورت کې چې تاسو وې چې
څومره نعمتونه دوی له الله تعالی ورکړي وو، نو دوی د هغې نه انکار کوي، د هغو سره شرک کوي، او د ټولو نه غټه ناشکري د هغوی دا ده چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم آخري نبی راغی او دوی د هغې نه انکار وکړو، د هغو د رسالت نه یې انکار وکړو. او په یو خبره ځان ډېر ښه پوهه کړی د دې سورت د ویلو نه مخکې، دا سورت د هر کافر په باره کې نه دی. مونږ اکثر د دې نه غلط مطلب اخلو، ځکه چې مونږ وایو چې دا د ټولو کافرانو په باره کې دی. نو دا یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، دا صرف د هغه کافرانو په باره کې دی چې هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ژبې مبارکې نه دا کلام واورېدو، د لسو کارلو نه یې اوري او بیا یې هم نه مني او خپلې رویې یې بدلې نه کړې، خپل عادتونه او خصلتونه یې بدل نه کړل، ایمان یې را نه وړو،
په هغه لاره روان وو کومه چې د کفر لاره وه، او د هغوی دپاره حجت تمام شو چې بس اوس دا ستاسو دپاره پوره ده، دټس اټ، ټیک ده، براتو شو چې زه ستاسو د کفر کولو نه بری یم. دا تاسو چې کوم کفر کوئ داسې نه ده چې په اوله ورځې ورته ووایئ چې قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، نه، نو موږ له د الله تعالی د کلام په معامله کې ډېر احتیاط کول پکار دي. ډېر خلک په داسې ځایونو کې آیتونه بیانول شروع کړي چې هغه هلته فټ نه راځي، یعنی بعض لکچر ورکول والا به موقع لګیا وي، د آیت کانټکس یو وي او هغوی پته نشته د بل ځای نه آیت راواخلي او د فټ کولو کوشش وکړي. نو دا د قرآن معامله ده او په دې کې ډېر احتیاط پکار دی. د خپلې مرضۍ انټرپریټیشنز، د خپلې مرضۍ مثالونه د دې آیتونو سره ورکول د ټیک خبره نه ده. یعنی موږ دا نه شو ویلی چې هغه کافرانو به داسې کول نو دوی هم داسې کوي،
نو داسې تاسو نه شئ کولی، بلکې دا د مفسرینو او د علما کار دی. او په ګروپس کې هم احتیاط کوئ چې یو خبره بغیر د کانټکس نه مه بیانوئ. آیت ته د هغې چې کوم کانټکس وي نو په هغې کې ورته ګورئ، او که موږ یې د ننني دور سره فټ کول غواړو نو موږ به د علما نه رهنمایي اخلو، موږ د ځان نه فتوی نشو ورکولی. بعضې خلک یې د یو څیز سره مطلب ګوري او څوک یې د بل سره، بلکې ډېر ښه خلک هم داسې کوي چې تر څو پورې تاسو ټول قرآن نه وي ویلی او نه یې پرې پوهه نو تاسو داسې نشئ پوهېدی، ځکه چې څوک سپیکر لګیا وي نو خلک وایي واه واه ډېر ښه وي، او خلک د کوم کوم ځای نه خبره راواخلي او میلاوي کړي او تاسو له فتوا درکړي او تاسو په هغې باندې خوشحاله شئ، ټیک ده. نو داسې مه کوئ، ځان پوهه کړئ چې څوک صحیح خبره کوي. او په تېر آیت کې وویلی شو چې ستا دشمن ابتر شو، اوس تا ته د فکر کولو ضرورت نشته، د دوی د خبرو پروا مه کوه، اوس که دوی په کفر باندې دي نو په کفر باندې پرېږده، دوی به په کفر باندې مري. دلته الکافرون راغلی دی نو الله تعالی بهتر پوهیږي چې څوک به په کوم دین باندې وي او څوک به نه وي. لا اعبد ما تعبدون، نه کوم زو عبادت د څو چې تاسو عبادت کوئ. او دلته کې راغلی دی چې زو نه کوم عبادت د څو چې تاسو عبادت کوئ، داسې نه دی راغلی چې موږ نه کوو عبادت د څو چې تاسو عبادت کوئ. نو مطلب د دې خبرې دا دی چې دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم صرف خپل ځان یاد کړی دی، د دې خبرې نه تاسو ته څه پته لګي. د ځان د پاره د واحد صیغه استعمال کړه او د کفارو د پاره د جمع، ځکه چې ځینې خلک وایي چې نعوذ بالله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل ملګرو یعنی صحابه کرام رضی الله عنهم نه بغیر هیڅ نه وو، چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کامیابی د صحابه کرام رضی الله عنهم په وجه میلاو ده، او که چېرې دا ملګري نه وي نو کامیابي ورته نشوه میلاوی دی. داسې خبره کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل ملګرو محتاج وو. دلته الله تعالی او فرمایل او نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوازې د دوی د کفر نه برات کوي، که داغو سره څوک وي او کنه، د دې سره هیڅ فرق نه پریوزي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوازې پوره دی. لا اعبد ما تعبدون، په دې کې څومره شدت دی چې زه نه کوم د هغه سو عبادت ته کومې چې تاسو کوئ، یعنی تاسو چې ماله کوم طرف ته دعوت را کوئ که نه، هغوی ته صفا وویل چې زه د هغوی عبادت نه کوم، او دا لا اعبد ما تعبدون سو دی، یعنی دلته کې چې دا لا استعمال شوی دی نو دا د مستقبل صیغه ده د راتلونکي وخت چې زه به نه کوم عبادت، زمانه دا تمه مه کوئ چې زه به داسې چرته وکړم د چا چې تاسو پوجه کوئ، ځکه چې هغوی یعنی د کفار مکه دا خیالو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به داسې وکړي، نو هغوی ته په هغه وخت باندې وی چې هغوی مایوسه شي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې کول واله نه دی. او ګوره دلته هغوی دا نه دی ویلي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې ته خپل معبود یعنی الله پرېږده او زموږ د بوتانو عبادت کوه، بلکې هغوی وی چې یو کال به موږ ستا د معبود عبادت کوو او یو کال ته زموږ د بوتانو پوجه کوه. نو د دې نه د کومې خبرې پته لګي؟ نو یو خدا وه چې هغوی ته پته لګېدلی وه چې دی چرته هم دا خپل مذهب نه پرېږدي، که موږ په دو باندې ډېر هم زور راولو، یعنی هغوی مایوسه شوي وو، تمه یې قطع شوې وه، هغوی د دې خبرې د فیصلې کولو لپاره راغلي وو، د دې نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ډیټرمینیشن پته لګي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل دین باندې پوخ ولاړ وو او هغوی دا خبره منلی وه چې دی د خپل دین نه خوځول واله نه دی. که موږ دی ډېر هم په دې خبره باندې مجبوره کړو، لیکن دی چرته هم دا دین نه پرېږدي. او په دې کې دویمه سو خبره ده، سبحان الله، په دې کې ډېر غټ ژوروالی دی. د شیطان دومره غټ چال وي چې هغه انسان ایک دم د داسې کار نه منع کوي، هغه په خپه آرام رو رو په بنده باندې کوشش کوي. ټول ایمان د بنده په اړه نه لوټ کوي، داسې نه وایي چې خپل رب پرېږده او زموږ د بوتانو عبادت کوه، نه، خپه آرام باندې، یعنی سو ته وکړه زموږ د پاره او سو به موږ وکړو، او ورته وایي چې ګوره مونږ هم ستا د معبود عبادت کول غواړو، ته هم وکړه د سو لږ وخت دپاره، یعنی صرف د یو کال دپاره. مونږ تا ته د ټول عمر دپاره هسې هم نه وایو. دغه شان په مزه مزه په قلاره قلاره شیطان داسې راننوځي، او په آخر کې د انسان هر څه لوټ کړي. نو دا خبره یاد ساتئ، ځکه الله تعالی وفرمایل یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی الدین کافه، ای ایمان والو داخل شئ په دین کې پوره پوره، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، د شیطان د قدمونو پیروي مه کوئ، د شیطان په نقش قدم باندې مه ځئ، ځکه چې کله تاسو په دین کې پوره پوره داخل نشئ نو بیا شیطان راشي او تاسو بوزي، نو تاسو نیم راشی او نیم بهر پاتې شئ. یعنی که تاسو یو ډیم را غورځوئ نو د هغې دپاره دا ضروري نه ده چې تاسو ټول را وغورځوئ، معمولي سوری پکې وکړئ، هغه سوری به رو رو دومره لوی شي چې یو ورځ به ټول ډیم را وغورځېږي، نو شیطان د وړوکي نه شروع کوي. یو مثال به واخلو، چې کله تاسو قرآن زده کوئ نو شیطان به درته وایي چې هسې لیسنر جوړه شه، تا ته څوک وایي چې قرآن پرېږده، په دې کې کومه بده خبره ده؟ نو اوله تاسو د سټوډنټ نه لیسنر جوړ شئ، یعنی ګروپس ته نه راځئ او صرف لیکچر اورئ، نو رو رو درنه هغه هم بیا پاتې شي. د شیطان داسې چال وي چې هغه پوره انسان د یو ښه کار نه لرې کوي، د لږ نه شروع واچوي او رو رو بنده د هغه کار نه واړوي. تاسو چېرته په دیوال کې چاو لیدلی دی، خو هغه تاسو په وخت مرمت نه کړئ نو هغه دومره لوی شي، د هغې نه دومره لوی دراړ جوړ شي او بیا هغه دیوال را وغورځېږي. او وایي نو څنګه لرګي خوري؟ لږ لږ خوري، بیا یو ورځ هغه ټول را وغورځېږي، ځکه چې د دننه نه ټول خوړلی شوي وي. نو دغه شان د شیطان چال هم یاد ساتئ، چې هغه د لږې نه شروع واچوي، اوله بنده ته وایي چې ابایه را لرې کړه، هیڅ خبره نه ده، بیا ورته وایي چې سکارف لري کړه، په دې کې سو حرج دی، لستوڼی واړو کړه، ښه ښکلی به ښکاري، او که دا پنسې دې لږې اوچتې کړې نو نوره به ښکلي ښکاري، څومره مزه به کوي. سو فرق پرېوځي، یعنی د وړوکي کارنه شورو واچوي.